او بیا وګورئ وعرضوا على ربك الصفا، دا خبر یاد ساتئ چې ته به د الله په حضور پیش کیږي قطار په قطار. تاسو به سوچ کوئ چې هی چې څومره خلک جمع شي، چې هی چې دومره خلک جمع شي. اوس تاسو ګورئ که نه، د یو ځای شوي بچي نه واخله د یو بوډا پورې به هلته موجود وي. داشان به جنات وي، فرشته به وي، ټول مخلوقات به موجود وي. نو خلک به سوچ کوي چې پته نشته چې څومره شور شرابه به وي، څه حال به وي، پته نشته چې خلک به کوم کوم ځای وي. خلک به هسې هم ډېر وار خطا وي، لیکن الله تعالی فرمایي چې هیڅ افراتفری به نه وي. چې کله خلک راپاسي او الله تعالی ته ورسي، نو ګوري چې څنګه به په لاینونو کې ودرېږي. اوس که په دنیا کې چا ته وویلی شي چې په لاین کې ودرېږئ، نو مونږ خو په مسجد کې هم په صحیح طریقه سره په صف کې نشو ودرېدی. هلته زمونږ نه قطار جوړول هیر شي چې صف سو ته وایي. لیکن چې کله خلک د الله تعالی په حضور کې ودرېږي، د فرشتې به هم په صفونو کې وي، یعنی فرشتې به هم په صفونو کې وي او انسانان هم. الله اکبر! په دومره سخت وخت کې به هم ډېر په ښه طریقه سره ټول ولاړ وي، ډېر ډیسپلن به وي. د الله تعالی په حضور کې به داسې څوک نشي ودرېدی. الله اکبر! او د دې نه پته لګي چې د خلکو حالت به څنګه وي. ټول به ډېر په ادب او احترام او تعظیم سره ولاړ وي. دلته خلکو ته ډېر هر څه وایه، لیکن هغوی نه مني. او د دومره ډېرو خلکو باوجود هر بنده به څنګه په قلاره په لاین کې ودرېږي؟ کوچاله صف جوړول ورزي او که نه، په خپله به هر څه کوي، د الله تعالی حکم به وي، نو هغسې به خلک کوي. لقد جئتمونا خلقناکم اول مره، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. الله اکبر! یعنی ګوره، یوه خبره کېده واوریدو علی ربک صفا، هغوی به پیش شي د الله په حضور قطار په قطار. داسې ښکاري چې تاسو به سوچ کوئ، په ذهن کې تصور وکړئ، سوچ وکړئ، د حشر میدان به وي او په هغې کې به خلک پیش کیږي. او د هغې نه پس سبحان الله، سبحان الله، داسې ښکاري چې الله تعالی دا څومره زمانه او ټایم چې دی که نه، هغه یې پرس کړو، سکویز یې کړو، فاسټ فارورډ یې کړو، او تی په خپله د حشر په میدان کې ودرولې. اوس تو په خپلو غوږونو باندې اورې، یو آواز درته راځي. سو دلته دریم کس نه، دویم کس له خبره لاړه. یعنی اوس الله تعالی ډایرکټ خبره کوي، په خپله مخاطب دی د بنده سره. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، یقینا تو راغلی نه زموږ خواله څنګه چې مونږ ته په اول ځل پیدا کړی وې. نو اوس تا ته ډایرکټ خبره کوي. تو ځان ته مخامخ ودرولې، تو سوچ کوه چې تو الله تعالی ته مخامخ ولاړ یې، یوه خبره کیږي. وعریدو، هغوی ته پیش کیږي. داسې ښکاري چې بله قصه ده. اوس تو ډایرکټ الله ته ولاړ یې او الله تعالی تا ته وایي چې راوستې تو ما، چې راوستې نه ما تو، لکه څنګه چې ما تو په اول ځل پیدا کړی وې. په اول ځل الله تعالی څنګه انسان پیدا کړی و، چې کله تو پیدا شوی وې هغه وخت څنګه وې؟ خپیابلی خپې، لغړ بدن، ناسنت شوي هلکان، دغه شان به واپس تاسو ودروي. حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به خلک په هغه حال کې راپاسي، خپیابلی خپې، لغړ بدن او بې سنته. نو ما ترې نه تپوس وکړو چې یا رسول الله، ښځې او سړی به ټول جمع کیږي او هغوی به یو بل ته ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هلته به معامله د دینه هم ډېره زیاته سخته وي، چې خلک یو بل ته وګوري. هلته ډېره ګرانه معامله ده. هلته به داسې معامله نه وي لکه چې په دنیا کې وي، هر قسم بنده به وي هلته، غټ غټ زیناکاران، د ټولو نه زیات بې حیا ټول به ولاړ وي، لیکن د چا سره به فرصت نه وي. کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. په سورة النساء کې په آیا نمبر 104 کې الله تعالی فرمایي، لکه څنګه چې ما تاسو په اول ځل پیدا کړی وای که نه، نو دغه شان به مو دوباره پیدا کړم. دا در سره زما وعده ده چې مونږ به داسې کوو، ضرور به دا پوره کوو، داسې به کیږي. په دې کې د څوک شک نه کوي. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تاسو څه سوچ کړی وو چې ستاسو دپاره به مونږ د وعدې هیڅ وخت نه مقرر کوو، هیڅ حساب به نه وي. تاسو څه وی چې دا هسې د مولانو خبرې دي، هسې د ویرې خبرې دي. اوس ګورئ ټول ولاړ دي او یو بنده هم غایب نه دی. د هر بنده ته الله تعالی مخامخ سوال او جواب تینه کوي. داسې نه ده چې ډېر خلک دی نو خلک پکې د چا شاته پټ شي چې نورو ته پته ونه لګي. داسې به نه وي. دلته ویلی شي چې ټول به په صفونو کې ولاړ وي، مخامخ به ولاړ وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ په زور باندې آواز ورکړي چې زه الله یم، زما نه سوا هیڅوک د عبادت قابل نه دی. زه الله یم، زما نه سوا بل اله نشته. زه ارحم الراحمین یم، زه احکم الحاکمین یم، زه د ټولو نه زر حساب اخیستو والی یم. ای زما بندیانو، نن به په تاسو باندې ویره نه وي او نه به تاسو غمګین یې. تاسو خپل حجت یعنی دلیل راوړئ او خپل جواب آسان جوړ کړئ، ځکه چې ستاسو نه به سوال کیږي او ستاسو نه به حساب اخستی کیږي. ای زما فرشتو، زما دا بنیان د یو بل سره جخت په صف کې ودروئ چې د دوی حساب واخیستی شي. هلته به ځای ډېر کم وي، صرف د پنجو امرزی به میلاو شي. او د دې حدیث نه مونږ ته پته لګي چې خلک به په پنجو ولاړ وي، چې کله ځای ډېر لږ وي نو تاسو د خپو په پنجو باندې ودرېږئ. دغه شان به انسانان ولاړ وي هلته، داسې به ښکاري لکه الله تعالی چې د انسان د زړه غل راونیوه. تا راتلل نه غوښتل که نه، تا به خنداګانې کولې او وی به دي چې هیڅ هم نشته، دا هسې خبرې دي، هیڅ وعده نشته. ستا دا خیال و که نه؟ ګورئ راوستئ ما تاسو. اوس څه شو د هغه خلکو مالونه، د هغې زامن؟ هیڅ هم ورسره نشته، هیڅ بیګ نشته. مونږ خو په معمولي سفر ځنو ډېر سامانونه او پنډوکې مو ځان له تیار کړي وي، او هغه ورځ به د ټولو نه لویه ورځ وي او خالی لاس به ټول ولاړ وي. د چا سره به چترۍ قدرې نه وي چې په ځان باندې سوری کړي، د چا سره به پیزار نه وي چې هغه په خپو کړي، ځکه چې دومره سخته ګرمي به وي. په تن باندې به جامه نه وي، بلکل بې سر سامان په حالت کې به ولاړ وي. او الله تعالی فرمایي چې ګورئ دغه شان ما تاسو مخکې هم پیدا کړي وی، خالی لاس وی تاسو. دا هر څه در له اوس چا در کړي دي؟ خالی لاس مې پیدا کړي وی، بیا مې ډېر څه در کړل. چې لو شوی نو بیا د سره ویره وه چې هی دا رانه لاړ نه شي، هغه لاړ نه شي. هسې نه چې خالی لاس کینم، او چې پیدا شوی وی نو خالی لاس وی. چې هغه وخت در له هر څه در کړي وو نو اوس در له رزق نشي در کولی. نو ته دغسې پیدا شوی وی، او دغه شان به دې اخیرت ته واپس کړي. او ستا چې کوم زوم وو، او تا چې به کوم ګمان کوو چې هیڅ قیامت نشته، اوس وایه که نه؟ یقین دې راغی؟ الله اکبر. کیدی شي چې مونږ په ژبه باندې چرته نه وي ویلي چې قیامت نه راځي، لیکن زمونږ حالات دا خبره ظاهروي چې چرته هم قیامت نه راځي، چرته هم سونه کیږي. زمونږ په زړونو کې یقین هغه شان نشته لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي فرمایي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې که زما په مخ کې جنت کې خودی شي نو زما په یقین کې به خص فرق هم رانه شي، یعنی زما په جنت باندې داسې یقین دی که مخامخ هم راشي نو هیڅ فرق به پکې نه وي، او که دوزخ مې مخامخ راشي نو بیا هم زما په یقین کې یو ذره فرق به رانه شي. یعنی د هغوی داسې پوخ یقین و په دنیا کې. او مونږ خو بار بار ځان له د یقین د راوستلو کوشش کوو چې یو ورځ به قیامت راځي. مونږ ته بار بار ځان ویښول وي چې ها سوچ وکړه چې بیا به څه کیږي. مونږ ته نه وي یاد هغه شیان، یقین مو نشته. الله تعالی ځان ته مخامخ کړو او هر څه را وخیل په قرآن کې. یعنی الله تعالی مونږ خپل ځان ته مخامخ کړو او هر څه را ته په قرآن کې وخیل. لکه څنګه چې په فلمونو او ډرامو کې یو سین وخیلی شي او بیا هغه بدل شي. تاسو ګورئ دا د خطبې انداز دی د الله تعالی. اوس هغه سین بدل شو او اوس انسان په پنجو باندې ولاړ دی او الله تعالی دا فرمایي چې ګوره کنه ما راوستې تو ته زمانه غافل وې، زه درته نوم یاد، زمانه تښتېدې، زما اطاعت دې کول نه غوښتل، اوس راغلی دلته کنه. ګورئ چې انسان به هغه وس څومره لاچاره وي او د هغو په لاس کې به هیڅ هم نه وي. او ګورئ سبحان الله د جئتمونا لفظ ګورئ، یو دی تا چې تو راغلې، اتیتمونا نه دی دلته، جئتمونا راغلی دی، ځکه چې د جئتمونا مطلب دی چې بنده به په ګرانه باندې راشي. کو اتیتمونا وی نو هغه به په اسانه راتلل وو، یعنی تا راتلل نه غوښتل، ګوره ما راوستئ که نه تاسو، تا خو هلته اوسېدل غوښتل، مونږ راوستئ. راتلل ګران وو، د دومره مشکلو او ګرانو مرحلو نه درته تیرېدل وو د دې ځای په راتلو کې، لیکن راوستئ نه مونږ تاسو. الله اکبر. ووضع الکتاب، او کې به خودی شي کتاب. ټول سین دلته کې خیالی شوی دی چې وګوره کتاب کې خودی شو. اوس دا کوم کتاب دی؟ د ژوند کتاب. نور خو به تاسو هم ډېر کتابونه ویلي وي، اوس ته خپل کتاب د ویلو وخت شو. نتیجه خطو واله ده، اعمال نامې تقسیمېدو واله دي، هلته خپل ځان ودروئ او سوچ وکړئ چې اوس به څه کېږي. فترى المجرمين، تبا گوري مجرمانو تا، مشفقين مما فيه، ويريگي بداغينا چه سوپا اعمال نامه کی دي، ده خپل كتاب نبا ويريگي، ده بل چه كتاب خونه ده، ستا خپل كتاب ده، داغينا ويريگي تو، ها، زكا چه خورتا پتا ده چه پا دي کی ديسو، پا اصل کی مجرم ده، یا خورتا پا گس لاس کی ورکڑی شوی ده، یا کی دی چی چی ده شاده طرف نورلا ورکڑی شوی ده اعمال نامه. اوسو دی تاسو سوچو کڑی پا تصور کی راولی چی پا لاس کی ورکڑی شوی ده اعمال نامه. نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمایلی دی، ابو صاروها شاخصا، نظرون و برشی، سترگی و بروی، او د شان به ورله اعمال نامه ورکړی شوه، او د شان ورله اعمال نامه ورکړی شه. هغو ته پته نشته چې په دې کې دسو، او ویریږي به، رپیږي به، دومره به رپیږي، دومره به ویریږي چې اوس په دې کې دسو. په لاس کې ورته اعمال نامه ورکړی شوې ده، او سوچ کوئ لا حساب کتاب شروع شوی نه دی. اوس خو له هسې اعمال نامې تقسیمیږي، اوس خو له کار شروع نه دی. د مشفق لفظ استعمال شوی دی، دا اسم فاعل دی، یعنی هغوی ویریږي، او دا داسې ویره ده چې ختمیږي نه، دومره ویره ده چې د ویرې نه سترګې شلیږي او د ویرې نه وره ګوري. او هغوی وایي، یا ویلتنا، های زمونږ کمبختۍ، زمونږ بدقسمتۍ، های زمونږ هلاکت. او سوچ کوئ چې له کار شروع شوی نه دی، دای اولنۍ مرحله ده، ځکه چې هغوی ویریږي د دې خبرې نه چې مونږ په دنیا کې کوم عمل کړی دی هغه ښه نه دی. هغوی ویریږي د دې نه چې مونږ له په لاس کې کومه اعمال نامه راکړی شوې ده او مونږ نیولې ده، پته نشته چې په دې کې څه څه لیکلی شوي دي. ویریږي، صرف مجرمان به نه ویریږي، نور خلک به هم ویریږي. او ورته پته ده، هغوی به وی چې پرېږدئ، پته نشته چې په دې کې نیکۍ ټولې شته هم او که نه. نه، او هغوی به په دې وجه ویریږي، پته نشته چې په دې کې نیکۍ ټولې شته هم او که نه. په ګورې چې څومره به ضایع شوي وي، پته نشته چې کوکمې پکې راشي، پته نشته چې کوم ګناهونه به ورپکې لیکلی شوي وي، څه به ترېنه خړ شوي وي او که نه. ما توبه خو کړي وه، ګورې چې ګناهونه به مې خړ شوي وي او که نه. څومره ویرې به وي، انسان پوهیږي که نه چې هغه څه کوي. چې څنګه کتاب ورکړی شي نو حکم به ورته وشي چې خپل کتاب ووایه. نن خپل کتاب په خپل اوایا او سوچ کوي چې کتاب اخیستو ول مرحله به سمره ګرانوي دا مرحله به سمره ګرانوي اوس څوک چاته کته نشي اوس څوک چاته کتی شي چې څوک بربنډ دی اوس خو سترګې د ویرې نه شلیدو واله دي او بره ګوري اعمالنامې تقسیمیږي د خولو سیلابونه بهیږي د چا یعنی هر طرف ته به خوله بنده خوله خوله وي خوله خوله به وي هر بنده د چا به د خولې پورې خوله راغلی وي څوک به په خوله کې د غوږونو پورې ډوب وي دا حالت به وي اوس څوک چاته کتی شي د ویرې به دا حال وي کتاب به په لاس کې وي پریشانی ده ویره ده چې څه به کیږي زما سره به څه کیږي دا میم مالف چې راغلی دی که نه نو په دې کې نو په دې کې د خبرې خاص پته نه وي دا صفا خبره نه وي په دې کې کنفیوژن کیدی شي د میم معنی دا پته لګي چې په دې کې څه دي دا څه دي مونږ ته پته نشته ځکه چې خلکو ته خو به یاد نه وي چې ما څه کړي وو ما خو دا کار کړی وو خو پته نشته چې په دې کې به څه څه لیکلی شوي وي پریشانی ده غم دی چې هسې نه چې فلانۍ خبره وي په کې هی ما خو فلانی کار هم کړی وو کیدی شي چې هغه په کې هم لیکلی وي اوس یې کلاو کړو نو اوس دی وایي ما لی هذا الکتاب دا لا څنګه کتاب دی اوله د هغوی د خولې نه داسې کلمه ووته چې کله خلک یو خراب شی وویني او د خولې نه ایک دم وځي په لیدو سره یې د خولې نه ووتل چې دا لا څنګه کتاب دی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې کتاب خو یوه خبره هم نه ده پریښي نه وړوکې او نه لویه هر قسمه خبره په کې لیکلی شوې ده صرف لیکلی نه ده په شمار شمار باندې لیکلی شوي دي هر څو یو یو شی شمار شوی دی الله اکبر دا هغه دغه کتاب نه دی چې پرېږدوه نه هر یو شی پکې په شمار درج شوی دی چې کوم یو نظر دو په شهوت باندې اوچت کړی وو او حرام طرف ته یې نظر اوچت کړی وو چېرته چې کتل نه وو په کار نو دو دومره زره کتلی وو دا مزاق دو په فلانی وخته فلانی بنده سره کړی وو او دا خنداګانې او طنز چې دو کړی وو دومره ځله یې خنداګانې کړی وې دا وزي صحیح نه وو کړی یو زر او د سونه پټیک طریقې سره نه و کړی دومره منځونه یې په غفلت سره کړی وو دماغ یې بل طرف ته وو هر شی به ښه کیلکولیټډ شوي وي په شمار او عدد سره هر یو شی به شمار شوي وي هر وړوکی او هر غټ شی به پکې لیکلی شوی وي دلته خلک بنده ته وایي چې دا خو څو غټه خبره نه ده او تاته یې نه دومره غټه خبره جوړه کړه دومره خبرې به نوټ شوي او په هغې باندې به بنده نیوی شي اوس خو لا پته نه لګي چې بنده به نیولی شي او که نه خو په اعمالنامه کې خو به موجود وي د وړوکي نه وړوکی شی مونږ د غټو خبرو سوچ کوو چې کیدی شي چې فلانۍ خبره یې پکې لیکلی وي وړې وړې خبرې خو مونږ په خپله هم نه نوټ کوو او بعضې وخت وړې وړې خبرې چې مونږ وایو وړوکی ګناه د هغې په بار بار کولو باندې هغه ګناه کبیره جوړ شي او یوه خبره یاده وساتئ دا کبیره ګناه یا صغیره گناه خو زمون ترمینالوجی ده دا خو زمون خبرې دي چې د الله سنه فرمانه دي هغه ټول په کبیره یعنی غټي گناهونو کې راځي نو مونږ ورته دا ټرمز ولي خوري دي نو مونږ دلته دا ټرمز ولي خوري دي او هغه واړو صرف په دې وجوي چې د غټ گناه په مقابله کې هغه واړو وي مثلا زنا کول گناهی کبیره ده لیکن یو غیر محرم ښکلول یا دا غو سره لاس میلاوهل دا صغیره شو د زنا په مقابله کې صغیره دی لیکن مونږ دا نشو ویلی چې دا خو ګناه نه دی دا هم د الله نافرمانی ده او هغه هم نافرمانی خو د رب ده که نه ځکه یو شی وړوکی نه دی د دې کتاب دپاره ځکه چې وړو ګناهونه هم ډېر زیات شي نو د هغې نه غټ ګناهونه جوړ شي صحابه ته یې وفرمایل یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام کې کوز شو او هغې ته یې وفرمایل چې چا ته سوسیز میلاو شي نو هغه دې راوړي لږ وخت تېر شو صحابه کرام رضی الله عنهم وویل چې مونږ لږ لږ راجمع کړو او یو غټ سلی ترینه جوړ شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو دې ته ګورئ، تاسو لږ لږ جمع کړو او دا سلی مو ودرو. دغه شان چې بنده واړو واړو ګناهونه کوي نو هغه داسې جمع کیږي، ځکه تاسو ټول د الله نه ویریږئ. وړوکې لوی هیڅ قسمه ګناه مه کوئ، هر ګناه په شمار سره د هغو په ذمه قایم ساتلی کیږي، په شمار سره لیکلی کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم ګناهونه خلکو ته حقیر یعنی واړو ښکاري، د هغې نه هم بچ کیږئ، ځکه چې د قیامت په ورځ به مطالبه کول والے وی، د هغې په باره کې به تپوس کیږي. یو خو مونږ وایو چې غټ ګناهونه، نو کبیره یعنی غټ ګناهونه خو دي، لیکن دا نور ګناهونه څه دي؟ دا هم د هرې ورځې کولو سره غټ جوړیږي. دا هم د انسان د هلاکت یعنی تباهۍ سبب جوړېدی شي. په هغه ورځ به انسان دا خبره نشي برداشت کولی چې زه خیر دی، دا خو واړو ګناهونه دي زما. او بیا ګورئ، واړو هم لیکلی شوي دي او غټ هم. یوم تبلی السرائر، په هغه ورځ به پټې خبرې هم ظاهرې شي. د انسان په زړه کې چې کومې دننه پټې خبرې وي، دننه بنده د چا متعلق سازش کوي، دننه پټ حسدونه وي، دننه کینې وي، او ټول هر سوره یوځای شوي دي په اعمال نامه کې. مونږ ته واړو څیزونه کله یاد وي؟ مونږ ته خو غټ غټ ګناهونه هم یاد نه وي. چا ته یاد وي چې په تیر کال کې په نننۍ ورځ ما څه کړي وو، یا یو هفته مخکې د چا زړه مې خفه کړی وو، یا ستاسو نه چا څه زده کړي دي او د هغې اثر پرې شوی وو؟ هیڅ پته نشته. ستا نه چې څه هم چا زده کړي وي نو هغه هم لیکلی شوي دي، او هغه د نیکۍ خبره هم کیدی شي او د ګناه کار هم کیدی شي. دومره منځونه یې کړي وو، دومره روجې نیولې وې، دومره منځونه ترې قضا شوي دي، دومره نفلونه یې کړي دي، دومره فرض یې کړي دي، او د هغې کوالټي څه وه، د هغو د عبادتونو درجه څه وه. په منځونو کې یعنی دا هر څه به لیکلی شوي وي، انسان به ویریږي نه، نو څه به کوي؟ چې د انسان په اعمالنامه کې د نیکۍ کارونه نه وي نو بیا خو به هغه ویریږي که نه؟ په شمار شمار به داسې مخامخ راشي، انسان به چېرته سوچ هم نه وي کړي چې ښه دومره وړه خبره به هم په اعمالنامه کې وي. دا نمونه خبرې خو زه هسې کومه، چا ته مې هسې څه وویل، چا ته مې هسې د خفه کولو دپاره خبره وکړه، دا غو ټوله ورځ مې خرابه کړه، او دا خبره خو ما هسې کړې وه، هسې لیکړې وه که نه؟ هغه به هم لیکلی شوي وي. هغه نظر چې مې هسې اوچت کړی وو که نه د چا په باره کې، هغه هم لیکلی شوی دی. په فلاني وخت کې چې ما فلانۍ خبره اورېدلې وه، هغه هم پکې ده. د یوازې خبرې او په ګڼه کې چې مې کومې خبرې کړې وې، او د شپې چې ما څه کړي وو، او د ورځې ټول پکې لیکلی شوي دي. انسان به ځان څنګه خلاصوي؟ دا به داسې اعمال نامه وي او د خپل اعمال نامې نه به انسان چرته تختي؟ د بلوغت د عمر نه واخله، د مرګه پورې هر څه به لیکلی شوي وي. خلک خپلې ډایریز لیکي چې نن ما دا کار وکړو، دا مې وکړو، او چې کله ځي نو ډېر خوشحالیږي. په هغې کې ټولې خبرې ښې خبرې لیکلې وي. یعنی انسان چې خپله ډایري لیکي نو په هغې کې ټولې ښې خبرې لیکلې وي، د غم او خوشحالۍ خبرې وي پکې، چې په دې ورځ زه خفه ومه. لیکن دا خو د خپل لاس ډایري نه ده، دا خو فرشتو لیکلی ده. هغوی خو د یو یو لفظ ډایري لیکلی ده، لیکن موږ د هغې نه څومره غافل او بې خبره یو. موږ ښه په مزه باندې د خولې نه خبرې راوباسو چې څومو ذهن له راځي، او زموږ هر خبره چې ده نو هغه فرشتې لیکي، هغوی نوټ کوي. ووجدو ما عملو حاضره، او هغوی ته به میلاو شي. د وجدو مطلب دی چې د هغوی نه سورک شوي نو هغه به بیا مومي. او سبحان الله، څومره ښکلي لفظونه دي چې سو عملی کړی وینو هغه به عمومي. د دې مطلب دی چې دا خبرې د دوی د ذهن نه لری شوی وې، هری شوی وې ترینه، او هغه به ایک دم د دوی په مخ کې حاضر شي، بالکل ایک دم اچانک به حاضر شي. یعنی هغه هر څه چې دوی کړی وو هغه به حاضر شي. دغه شان به هر شی په خپل شکل کې راځي، منز به هم په یو شکل کې راځي، قرآن به هم په یو شکل کې راځي، د سورۃ الملک به هم یو شکل وي، ستاسو روژه او حج به هم په یو شکل کې راځي، اسلام به هم په یو شکل کې راځي. د هر څه به د خلکو په مخ کې حاضر شي، موجود به وي، مخامخ به راشي بنده ته. کو هغه ښه عمل وي نو ډېر ښه به وي، خو که هغه ښه نه وي نو څنګه حال به وي بیا د بنده؟ بنده به وایي چې اوس څنګه د دې ځای نه وتښتم. انسان به د خپلې اعمالنامې نه تښتي چې ماله مه راکوه، ماله مه راکوه. الله اکبر! که موږ د خپلې یوې ورځې اعمالنامه جوړه کړو د سهر نه د ماښامه پورې، موږ ته دا هم پته نه وي چې ما څه وکړل. که موږ د یوې ورځې هم جوړه کړو که نه، نو موږ ته به ایډیا وشي چې زه څه کومه، څه څه خبرې ما په څومره وخت کې وکړې، څومره مې واورېدل، څومره مې ولوستل، څومره ودومه، څومره ګڼټې مې په فون باندې خبرې وکړې، څومره وخت د کور والو سره ومه، څومره وخت مې شاپینګ وکړو، څومره وخت مې پخلی وکړو، په هغې کې مې څه کول. پخپله به در ته پته ولګي چې څنګه هر څه روان دي. د ټول عمر ډایري خو موږ نشو لیکلی، د خپلو کارونو پته را ته به ولګي چې زما څه معمول دی، چې زه څومره نیکۍ کوم او څومره بدۍ کوم. او د پوره ژوند به او دلته کې به پوره ژوند راشي مخیله. دغه شان که تاسو د یوې ورځې نه مطمئن یی نو انشاءالله ټول ژوند به مو ښه وي. که د یوې ورځې ښه نه وي نو چې ټول عمر راشي، د یو ساعت راشي، نو بیا به څه وي؟ او دلته وګورئ تاسو چې مجرمان دي، هغوی جاړي او شور کوي، های وای کوي. دا څنګه کتاب دی؟ دا خو یو وړوکی شی هم په دې کې، خو یو وړوکی شی هم نه دی پرېښودی شوی. ټول څیزونه پکې په شمار سره موجود دي. د یو ساعت حساب پکې لیکلی شوی دی. په کار چې هغوی ووایي چې دا موږ څه وکړل، دومره ګناهونه مو کړي دي، موږ دومره غلطیانې کړي دي، او په دې باندې خفه وي. لیکن هغوی په دې باندې خفه دي چې په دې کې خو هر شی لیکلی شوی دی. لکه یو وړوکی چې د بل سره جګړه وکړي او هغه بل پې شکایت وکړي، نو په کار ده چې دی خپله غلطي ومني. هغه په دې خبره جګړه شروع کړې ده چې دی زما شکایت ولې کوي. نو دلته هم سیم حال دی. بنده به دا نه وایي چې ما غلطیانې کړي دي، مګر دا به وایي چې دلته خو هر څه لیکلی شوی دي. او الله تعالی فرمایي ولا یظلم ربک احدا، چې ستا رب به په یو کس باندې هم ظلم نه کوي. چې د چا څومره ګناه وي نو هغومره سزا به ورته میلاویږي، زیاته سزا به نه وي، د هغوی د ګناه مطابق به وي. بغیر ښکر واله بیزه له به هم الله تعالی انصاف ورکوي. هغه چې کوم ښکر واله بیزه وهلی وي نو هغې ته به هم هغومره بدله میلاویږي، او بیا به ټول ځناور خاوره شي، او د هر کس سره به د انصاف معامله کیږي. ګورئ، زه همیشه دا دعا کوم چې یا الله زما سره انصاف مه کوه، ځکه چې که الله تعالی انصاف شروع کړو که نه، نو بیا خود بچ کېدل ډېر ګران دي. یا الله د خپل رحم معامله وکړې، رحم وکړې، انصاف مه کوه. که خبره انصاف له راغله نو موږ خو هلاک شو. ستا عدل او انصاف خو ډېر صحیح دی یا الله. په هغې کې هېڅ غلطي نشته، هېڅ زیاتۍ نشته، لیکن زموږ اعمال چې دي نو هغه ډېر د نافرمانۍ دي. که د هغې زموږ سره حساب وشي نو موږ به چېرته ځو؟ اللهم حاسبنا حسابا یسیرا. موږ خو د خپلې یوې ورځې حساب نه شو ورکولی، نو لا پاتې شه د ټول عمر. ای الله، چې ته زموږ اعمالنامه ووینې نو په موږ باندې خپل خاص رحم وکړې او هسې مو معاف کړې، ځکه چې موږ خو د دې قابل خو نه یو. ستا نه مو دا دعا ده. څوک دا نه وایي چې د هغو سره زیاتۍ کېږي، څوک به دا نه وایي چې د هغو سره زیاتۍ کېږي. د بل غلطي به دوله ورکړی شي. دا خبره ګورئ، تاسو نوټ کړئ. د جهنم والو چې څومره خبرې په قرآن کې راغلي دي، نو دا پکې چرته هم نشته چې هغوی به وایي چې زموږ سره انصاف نه دی شوی. په دنیا کې د چا سره کلکشن زیاتی او شیا په الیکشن کې هغه بیلی یا په امتحان کې فیل شي، نو هغوی وایي چې زموږ سره انصاف نه دی شوی. هغوی دا ویلي وو، هغوی ویلي دا وو او دا یې وکړو. زیاتی وشو، هیڅوک نه مني او وایي چې بے انصافی وشوه زموږ سره. په هغه ورځ به هیڅوک داسې نه شي ویلی چې زما سره ناانصافي وشوه. غټ مجرم به هم نه شي ویلی چې زما سره ناانصافي وشوه، چې د چا یو نیکی کټ شوه او یو ګناه یې زیات شو، خو هغه جهنم ته لاړو. نو هغه دا نه شي ویلی چې زما سره بے انصافي شوې ده، دا غلطي خو ما کړی نه ده، دا خو یې په ما باندې هسې ایښي ده. د ټول ژوند حساب چې دی دلته، کو د چا په عدالت کې کیس وي، خلک وایي چې زموږ سره انصاف نه دی شوی. یو کیس وي او دلته د ټول عمر کیس دی، د ټول عمر کیس. دلته د یو قتل او د یو غلا معامله نه ده، دا د ټول عمر د یوې یوې خبرې کیس دی. څومره کیسونه دي، څومره فایلونه دي د یوې یوې خبرې. او د الله تعالی او د انسان په منځ کې څوک ترجمان نشته، هلته هیڅ وکیل نشته. په خپله ودرېدل دي او جواب ورکول دي، خپل بیان په خپله ورکول دي. هلته څوک ویلی نشي چې زما سره ناانصافي شوې ده. الله تعالی به وفرمایي، واخله خپله اعمالنامه په خپله وګوره، ته ووایه چې دا کار ما نه دی کړی او لیکلی شوی دی. نه، انسان نشي ویلی، هر څیز به صحیح وي. د رتی امره غلطي به پکې نه وي. دا څومره ګران کار دی د هر انسان داسې ریکارډ ساتل، د هر انسان داسې ریکارډ ساتل. لیکن د الله تعالی د پاره هیڅ ګران نه دی، ډیر آسان دی. هغه ته د ټول مخلوق داسې ریکارډ چې یوې بیزه بله بیزه په ښکر ووهله، د بیزې هم ریکارډ پروت دی. د دې نه پته لګي چې د هر ځناور ریکارډ پروت دی. ای انسان، ستا به څنګه ریکارډ وي؟ اوس تو په هغې کې د زرې امره بې انصافي نشته. اوس چې د پاغې کې د زرې امره بے انصافي نشته، نو انسان څو فریاد کولی شي چې نه، زه خو دا نه منم، زه خو به شور جوړ کړم، مال انصاف پکار دی. نه، انصاف او انصاف دی. هلته به په چا باندې ظلم نه کیږي، ځکه چې څوک نشي ویلی. کافر به هم څه نشي ویلی، هغو نه منل. هغه به هم په هغه ورځ څه نشي ویلی چې نه، زه خو داسې وم. دلته خو چا ته صحیح سزا هم کو میلاو شي، هغوی وایي که نه، ناانصافي شوې ده. نو یا الله، زما سره د رحم معامله وکړې. مخکې الله تعالی یو قصه بیانوي، هغه قصه د حشر د میدان نه. بنده واپس هغه ځای ته بوځي د کوم ځای نه چې شروع شوې وه. کو دغه آیت 59 ته رسېدل نه غواړي، نو بیا یوه خبره یاده ساتئ. کدغه آیت 59 ته رسېدل نه غواړئ، نو بیا یوه خبره یاده ساتل غواړئ. نو بیا یوه خبره یاده ساتئ. دا قصه په قرآن کې 5 ځله راغلی ده، لیکن سبحان الله، هر ځل الله تعالی جدا جدا خبره بیانوي. هر ځل څو شوي دي، الله تعالی جدا جدا خبره بیانوي. قصه خو دغه یوه ده، خو د مختلفو زاویو نه هغه بیانوي، ځکه چې هر ځل سبق اخیستل مختلف وي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ. دا قصة تاسو مخکم ویلی ده. الله تعالی فرمایل فرشتو ته چې سجده وکړئ آدم ته، نو ټولو سجده وکړه سوای د ابلیس نه. نو دلته الله تعالی دا قصه ولی بیان کړی ده، او د دې څه مقصد دی؟ هغه ولی سجده نه کوله؟ د هغو د تکبر او غرور په وجه. او دلته تاسو ګورئ چې اهلی مکه چې دی قریش، د هغوی په مخکې دا اصحاب کهف قصه هم راغله، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان هم کړه. بیا هم د هغوی دومره تکبر دی چې هغوی انکار کوي. دغه شان مخکې ابلیس هم انکار کړی و. که تاسو دې انجام ته رسېدل نه غواړئ، نو د ابلیس او شیطان چې کومه رویه ده هغه پرېږدئ، لوی پرېږدئ. او د یوې سجدې انکار هغه ملعون جوړ کړو، د الله یو نافرمانی. او تاسو د الله تعالی انکار کوي او سوچ کوي چې تاسو به بچ شئ. او چې کوم مسلمانان دي او اکثر د سجدو نه انکار کوي، چې هغوی ته مونځ کول څه غټه خبره نه ښکاري، هغوی دې هم سوچ وکړي چې د یوې سجدې نه انکار شیطان کوم ځای ته ورسوو. که زه ټول عمر سجدې ونه کړم، نو آیا زبا محفوظ یم؟ کان من الجن، هغه د جناتو نو، هغه د جناتو نو. دلته وفرمایلی شو چې هغه د با اختیار مخلوق نو، یعنی د هغه سره اختیار و، د فرشتو په شان نو. فرشتې خو نافرمانی نشي کولی، صرف انسانانو له او جناتو له الله تعالی اختیار ورکړی دی، که غواړي نو په نیکه لاره تلی شي او که غواړي نو په بده لاره. دا هغو سره اختیار و. د یوې بلې خبرې دلته پته لګي چې هغه خو جن و. د جن مطلب وي پټ. د مور په خېټه کې چې کوم ماشوم وي نو هغو ته جنین وایي. نو جن ته جن په دې وجه وایي چې دی د سترګو نه پټ وي. نو په دې کې دویمه معنی دا ده چې وکان من الجن، هغه د جناتو نه و، د پیریانو نه و. په هغو کې تکبر او لویي پټه وه، او په هغو کې پټه وه، او الله تعالی ظاهره کړه. یاد وساتئ دا خبره، که انسان په دې دنیا کې په پټه جامه کې سوکار کوي کنه، او وایي چې زه نیک یم، ډیر عبادت ګزار یم، او که په هغو کې دننه لویي وي، حسد وي، نو یوه ورځ الله تعالی دا ټولې خبرې به د خلکو په مخ کې راولي. هغه پټ نشي پاتې کېدی، حقیقت الله تعالی ښکاره کوي. هغه د جناتو نه و، هغه دننه هر څه پټ کړي وو، هغه پټ و، او الله تعالی هغه ښکاره کړو. هغه د ټولو په مخ کې بې پردې شو. الله تعالی د هغو امتحان واخیستو، د هغو حقیقت د ټولو په مخ کې کلاو شو. داشان الله تعالی زموږ امتحانونه اخلي، او چې زموږ حقیقتونه څه دي، نو هغه کلاو شي او پته ولګي چې څومره ایمان او نیکی ده په دې بنده کې. ها، په ټست کې به پته ولګي. داشان شیطان هم د فرشتو سره و، ډیر عبادت گزار و، ټیک و، هر سوی خروان و. خو په کومه ورځ چې په هغو باندې ازمایش راغی، نو د هغو حقیقت کلاو شو. ګورئ، د سورة الکهف بالکل په منځ کې دا خبره راغله، بالکل په منځ کې په دوه درې آیته کې دا خبره بیان شوه چې په فتنو کې به ستاسو ازمایش وشي، او بیا به ستاسو پته ولګي. نو په دو باندې ازمایش راغی، او دا د الله تعالی ټیس و، امتحان و په دو باندې. فرشتو ټولو د الله تعالی خبره ومنله، او هغوی ته منل و، ځکه چې هغوی انکار نشي کولی. لیکن د ابلیس امتحان شو، او وګورئ چې هغه په امتحان کې فیل شو. ففسق عن امر ربهم، هغو د خپل رب د حکم نافرمانی وکړه، نافرمانه شو. د رب سو حق دی چې هغه سو حکم ورکړي، او بنده وایي چې سمعنا واطعنا، ای الله مونږ واورېدو او مونږ ومنله. هغو چې خپل ځان دومره عبادت ګزار ښکاره کوو، او په عباداتو کې لګېدلی و شپه ورځ، حکم راغی او هغو نافرمانی وکړه. چې د الله تعالی څوک فرما برداره وي، نو هغوی حکم نه ګوري، هغوی دا ګوري چې حکم د چا دی. هغوی دا نه وایي چې دا زما د ذهن نه بهر خبره ده، یا زه په دې باندې نه پوهېږم چې الله تعالی داسې ولې خبره کړې ده. د هغو نظر په هغه ذات باندې وي چا چې ورله حکم ورکړی وي. افتتخذونه، اوس الله تعالی سوال کوي ستاسو نه، دا خبره یې درته وکړه، دا خبره یې په لنډو الفاظو کې را یاده کړه، د هغې نه پس ستاسو نه یې تپوس وکړو. افتتخذونه وذریته اولیاء، نو تو د هغو دوست اولاد جوړوي، نو تو هغه او د هغو دوست اولاد جوړوي. من دونی، ما پرېږدې، دا ته څه کوې؟ هغه دوست جوړوي، الله تعالی ګیله کوي، بیا هغه دوست جوړوي. ګور، هغه ستا سره څه کړي وو؟ هغه دومره حسد کړی وو، هغه نه صرف د سجدې نه انکار کړی وو، بلکې هغه دا ویلی وو چې زه به د آدم ټول نسل چې دی، نو دا به پرې نږدم. هغو هلته وعده کړي وه ستاسو سره د دشمنۍ، هغه شپه او ورځ په دشمنۍ کې لګېدلی دی. نو تو هغه دوست جوړوې، ته به د هغو خبره منې؟ هسې خو مونږ وایو چې نه، هغه خو ملعون دی، هغه رجیم دی، دا دی هغه شیطان لعنت زده دی. دا خبرې ډېرې کوو، لیکن بیا مونږ د هغو خبره منو. ګورئ که نه، چې هر کله تاسو د الله د خبرې نافرمانی کوئ، نو تاسو د شیطان اورئ. چې کله تاسو رب پرېږدئ، نو د چا سره تاسو دوستی کوئ؟ چې کله د الله حکم راشي او هغه څوک ونه مني، نو هغه د شیطان ومني. ځکه چې یو خوا د الله حکم وي او بل خوا د شیطان د هغو وسوسې وي د هغو وسوسې وي او د هغو حکم وي. په دې دواړو کې به مونږ ته یو چوز کول وي. مونږ په قرآن کې د رب احکامات وایو او بیا یې مونږ نه منو. نو دا د چا طریقه ده؟ دا د هغو طریقه ده چې کله الله تعالی هغو له حکم ورکړو او هغو ونه منو تاسو د هغو په طریقه باندې ځای. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه جوړوئ خپل دوست او د هغو اولاد. ولې د هغو اولاد هم شته؟ جی ها، د هغو اولاد هم شته او صرف هغه اولاد او صرف هغه اولاد نه کوم چې داغو نه پیدا دی، مګر څوک چې داغو په لاره باندې ځي، داغو ایجنسی، داغو د پاره کار کوي، داغو چیلې دي، دا هم داغو ذریت یعنی اولاد دی. چې څوک داغو خبره مني او داغو په لاره باندې ځي، دا هم داغو اولاد دی. داغو چې کوم اډاپټډ بچی دي، داغو په شان خیال او سوچ دی، نو دا هم داغو ذریت دی. مجاهد رحمه الله فرمایي، یو مفسر دی چې د ابلیس په اولاد کې هغه دي یعنی شیاطین دي، د هغوی نومونه هم هغو خیالي دي چې څوک په ودو کې په غسل کې په مونځ کې وسوسه پیدا کوي. یو هغه دی چې په بازارونو کې د دروغو قسمونه په خلکو باندې خوري، د مال والا د دروغو تعریف کوي. یو دی چې هغه په زینه باندې انسان اماده کوي. د هر یو مختلف کارونه دي. دا د هغو ذریت دی چاپېره خوارو دي. یو دی چې کله انسان په کور کې داخل شي او چاته سلام نه کوي، نو په کور کې چې څومره سیزونه یي نو هغه ورته بد ښکاره کړي او هغه بیا غوسه کوي. او دغه شان چې څوک د بسم الله سره کور ته ننوځي او یا د خوراک په وخت کې بسم الله ونه وایي، نو هغه ورسره په خوراک کې شامل شي. نو دا ټول د شیطان ایجنټس دي، د هغو چیلې دي. یو دی چې انسان وضو کوي نو هغو ته وسوسې اچوي چې د هغو نه وضو هیر شي. یو صحابي رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله، شیطان زما او زما په مونځ او قرات کې رانه نوزي او ما ته په مونځ کې شکونه او وسوسې را اچوي، ما ته بیا یاد نه وي چې ما څومره رکعتونه وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، دې شیطان ته خنزب وایي او چې کله ته داسې محسوس کړې نو الله تعالی پناه غواړه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، داسې ووایه. ګس طرف ته معمولي شان اتوکه. صحابي وایي چې ما داسې وکړل نو الله تعالی هغه زمانه لرې کړو. دا په مسلم کې روایت دی. او بیا تاسو به یو حدیث هم د مسلم اورېدلی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطان خپل تخت وغوړوي، هلته د هغو فوج وي، په هغې کې د هغو اولاد هم وي، د هغو ایجنټس هم وي، د هغو چیلې هم وي، ټول هلته جمع شوي وي. د ټولو غټ ابلیس هلته ناست وي. د ټولو نه غټ شیطان یعنی ابلیس چې دی نو هغه هلته ناست وي او هغه د ټولو نه تپوس کوي چې تاسو څه کارونه وکړل. د هغوی ټولو به ریپورټس غواړي، د هغوی ټولو نه ریپورټس غواړي. او چې څوک فتنه جوړوي که نه، هغه فتنه هغو ته ډېره ښه ښکاره کړي. څوک چې خلک جنګوي او خاص کر هغه یو چې کله او خاص کر هغه یو چې کله ښځه او خاوند جګړې کوي نو هغه ورله ډېره غټ شاباسۍ ورکوي. او په مونږ خلکو کې چې څوک د ښځې او خاوند په منځ کې فساد جوړوي نو د هغوی په باره کې مو څه خیال دی؟ بیا هغوی خو هم دا شیطاني کار کوي. شیطان د داسې خلکو په ذریعه هم کارونه کوي. نو د ابلیس لښکر هم شته. ابلیس یوازې کار نه کوي، داغو دا ټول اولاد، دا ټول په دې کې داغو سره شامل دي او داغو سره سره کار کوي. دا جدا خبره ده چې مونږ ودویو په هوش کې نه یو چې څه وکړو، چې شیطان څه کوي او مونږ له څه کول پکار دي. نو شیطان هر وخت لګیا وي او ډېر اکټیو کار کوي. نو دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو ما پرېږدی او هغه خپل دوست جوړوئ، هغه او داغو اولاد. وهم لكم عدو، حالانکه هغه ستاسو دشمن دی. اوس دشمن ته خپل دوست جوړ کړی دی. ټیک ده، ما ته ووایه که څوک په دې دنیا کې د چا ډېر دشمن وي او هغه کس لاړ شي د هغو په وینا باندې کار شروع کړي او هغه نو هغه به دې چېرته بوزي؟ د خیر ځای ته خو یې نه بوزي که نه. دومره زمون عقل شته د دنیا په کارونو کې نو د آخرت په معامله کې مونږ څنګه داسې سوچ نه کوو چې دا دشمن دی زمون دی به ما چرته هم جنت ته نه رسوي دشمن په دشمن پسې لګېدلی وي دشمن په دشمنۍ کې د حد نه وتی دی ځکه خو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تو چا په دوکه کې اچولې چې ته ما پرېږدې او شیطان دوست جوړوې هغه رب چې هغه تو پیدا کړې تا لی خوراک څښاک درکړو تو یې لوی کړې ستا هر ضرورت یې پوره کړو تو هغه رب پرېږدې او هغه چې ستا دشمن دی د هغو په غېږه کې کېناستې د هغو په لاره روان شوې نن خو به تاسو ته داسې خلک میلاو شي چې د هغو باقاعده عبادت کوي او بیا ځای په ځای دی کار کوي فساد په دنیا کې څومره ډېر دی او په فساد جوړولو کې دی به انتها تیز دی چې فساد خور شي ځینې کسان چې وي نو هغوی هم فساد خوروي یعنی د غټو ملکونو قومونو کې هم فساد جوړوي تاسو ګورئ چې په دنیا کې څومره فساد دی ځکه چې خلک په شیطانی اجنډا باندې روان دي د شیطان په لاره روان دي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو دشمن دی ته د هغو خبره منې هغه درته خپل همدرد ښکاري او هغه رحیم رب دی هغه پریک دی دا دشمن خو د تباهۍ نه سیوا بل سوکار نه کوي بئس للظالمین بدلا د ظالمانو دپاره دومره بده بدله ده څنګه بدله ګوره یو طرف ته رب دی او بل طرف ته شیطان دی نو تا رب پریښودو او د شیطان په لاره لاړې د دې نه بهتر بدل تا ته میلاو نه شو دا بدترین بدل تا وکتو په دشمن پسې لاړې هغه ستا دشمن دی تو هغه خپل دشمن وګڼه چې څوک د هغو په لاره ځي او په خپله د رب نه مني نو هغه به کوم ځای ته رسي چې کله یې مونږ ته دا د حشر منظر وښیو نو بیا یې درته هغه تیر آیت رعایت کړو چې ګوره که ته د دې انجام نه بچ کېدل غواړې هلته کې ودرې دی او په خپله اعمالنامه باندې پیمانه شوې او وروسته جاړې چې هی دا مې سوکړل نو هغه ستا چې کوم دشمن دی د هغو په لاره باندې مزه هغه دوست مه جوړوه ځکه چې هغه کله هم د چا دوست نه جوړېږي د هغو د الله په مخکې وعده کړې وه چې زه به په آرام نه کینم چې زه به آدم او د هغو اولاد جهنم ته لیږم چې بیا هلته وروسته پریشانه کېږي نه نو دا قصه یاده ساته او دا سبق دوباره ووایه چې مونږ ته ځان د دغه انجام نه بچ کول دي ځکه مونږ د دو په لاره نه شو تللی او چې څوک رب پرېږدي او شیطان خپل اولیا جوړ کړي ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم نه دي ما حاضر کړي ما خو دې ګواه نه دي جوړ کړي چې ما کله اسمانونه او ځمکه جوړوله نو نه ما د دوی سره مشوره کړې ده چې زه دا جوړ کړم او که نه او نه مې د دوی نه مدد اخیستی دی دوی خو هلته و نه نو دوی څنګه معبود جوړ شول دوی بیا اله څنګه جوړ شي چې د دوی پوجه وشي نه دوی هغه وخت و او نه د دوی نفسونه جوړ شوي وو او د دې مطلب دا نه دی چې دوی پخپله جوړېدل او ظاهره ده چې څوک پخپله جوړېږي نو بیا خپل ځان نه ویني دوی خو د خپل پیدایش په وخت کې ګواه نه وو د انفس دلته څه معنه ده چې یعنی د یو بل د نفس خبره چې راشي نو دلته د یو بل خبره راشي چې کله وویلی شو چې تاسو خپل نفسونه د کورونو نه وستل نو هلته هم د نفسونو خبره راغلی ده. نو مطلب دا و چې تاسو د یو بل د کورونو نه وویستل په سورة البقره کې چې راغلی دي، یعنی خپل ملګري مو وویستل، یعنی تاسو د خپل ځان په شان نور هم څوک نه دي پیدا کړي چې موږ هم نور خلق جوړول، نو تاسو هلته موجود نه وئ.